رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه عیسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې به واوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسن په 15 نورو ولایتونو کې د انتخاباتو نتایج اعلان کړي دي، او د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې دوی سه کال د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مالی هدف پوره کړی. درنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه د نورو رپورټونو تر څنګ د خبرونو وروسته اوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار خلیل خان در
السلام علیکم. افغان حکومت وایي که وسله وال طالبان د سولې په خبرو باور لري، نو باید د خپل مذاکره کوونکي پلاوي نوملړ اعلان کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې له وسله والو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل صادقانه چمتووالی لري. د ازادي رادیو د خبر له مخې د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو سره د جنیوا کانفرنس ته لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل که طالبان د سولې په خبرو باور لري، باید د مذاکره کوونکي پلاوي نوملړ اعلان کړي. ښاغلی مرتضوي وایي که وسله وال طالبان د سولې خبرو ته داخلیږي، باید د افغانستان اساسي قانون ومني. د نوموړي په وینا که د سولې د خبرو په جریان کې د اساسي قانون د تعدیل وړاندیز وسی، نو د تعدیل میکانیزم په اساسي قانون کې واضح بیان شوی دی. که څه هم وسله والو طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یادې ډلې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون په شتون کې له افغان حکومت سره د سولې خبرې نه پیلوي. د امریکا متحده ایالات وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي، خو په افغانستان خو په دې کې د افغانستان څخه د ځواکونو ایستل نه دي شامل. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس د شنبې په ورځ د رونالډ ریګن په دفاعي انسټیټیوټ کې په نړیوال امنیت د خبرو پر وخت وویل که په اوس وخت کې افغانستان پرېږدي، نو په سیمه کې به د تراګري ډلې بیرته فعاله سي، او دا به راتلونکو څو کلونو پورې یو خطر وي. ښاغلی ماتس وایي که موږ افغانستان پرېږدو، د نړۍ شل تراګري ډلې په سیمه کې فعاله دي. پوهیږئ چې څه کیږي. زموږ استخباراتو مشخصه کړي چې پر موږ به برید وسی. د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړه چې په افغانستان کې 40 کاله کیږي چې جګړه ده، او اوس باید پای ته ورسول سي. وسله والو طالبانو په سمنګان ولایت کې د ډبرو سکرو انتقال کوونکي یو سل شل موټر چلونکي او د هغوی کلینران برمته کړي دي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیز پرون د یکشنبې په ورځ د امریکا غږ ته وویل چې یاد کسان پرون سهار د رسوف ولسوالۍ کې بلخ تر پلار وو چې وسله والو طالبانو برمته کړي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې طالبانو د برمته سوو کسانو له ډلې 60 کلینران خوشي کړي دي، او 40 موټر چلونکي له ځانه سره وړي دي. د سمنګان د ولایتي شورا مسؤلین بیا دا کار انګیره طالبانو ته د یادو کسانو د مالیې نه ورکول په ګوته کوي. د بلوچستان صوبې د مرکزي ښار کوټي په صادق شهید لوبغالي کې د پښتونخوا ملي اوومي ګوند لخوا د پښتون سیاستوال خان عبدالصمد خان د 15 تلن پر مانځلو سره ولسي غونډه سوې ده. عبدالصمد خان اڅکزای د 1903 کال د دسمبر په 2 د شپې پر مهال د خوب په خونه کې په بمی برید کې وژل سو. نوموړي له وړوکوالي څخه د هند پر نیمه وچه کې د برتانیې د واکمنۍ پر ضد سیاسي مبارزه پیل کړې وه، او لسیزې یې په بند کې تېرې کړې وې. دغه ولسي غونډې ته د وینا پر مهال د پښتونخوا ملي اوومي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل چې دوی نن ورځ په داسې چاپیریال کې د خان شهید تلین لمانځي چې هرې خواته د پښتنو وینې وهیږي او هیڅ ارزښت نه لري. ښاغلی اڅکزي زیاته کړه چې پښتون قام څلورو جرګو ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه یوه جرګه د جنوبي پښتونخوا د پښتنو، بله جرګه د ټول پاکستان د پښتنو چې د ټولو سیاسي ګوندونو خلک پکښې ولري شامل وي. درېمه جرګه د جمهوري کوتونو، او څلورمه جرګه هغه ده چې د ټول نړۍ د پښتنو استازیتوب باندې ګډون پکښې وسی. اڅکزي په خپله وینا کې پر افغان ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د جګړې پر ټولو خواوو غږ وکړ چې سره کښېدني، او د خبرو د لارې دي 40 کلن تاوتریخوالی او نامنۍ پای ته ورسوي. د پښتون تحفظ غورځنګ یو مشر محسن داور د چې د شمالي وزیرستان څخه د پاکستان د پارلمان غړی هم دی وایي ملت حقیقت نه خبرول تراګري نه ده. ښاغلی داور وویل چې د هغه او د ملګرو توقف کېده د خواشنۍ خبر ده، او د دې مسلې د حل لپاره به د نورو سیاسي ګوندونو سره خبرې کوي. هغه دا خبرې د پښتون تاریخ د یوې خبري غونډې وروسته امریکا ژغته کړي دي. هغه وویل چې دای او علي وزیر نمونه په غیر قانوني توګه د ملک نه باندې د وټولو په بند لیست کې اچول سوی دي.
بنیادی طور تو یہ جو مجھے اور علی وزیر صاحب کو باہر جانے سے روکا گیا تھا اور اس ایل پہ جو ہمارا نام ڈالا گیا تھا
محسن داوڑ مطباتی غونڈی تا پروینہ کی دا ہم ویل چی دا حکومت نا پوشتنا دادا چی دا ملک چوک چلوی مشت خپل جرم ندی معلوم چی ولی مجھ نمونا پا دا غلسٹ کیا چول سیوی دی حقا دا ہم ویل چی پا متحدہ عربی اماراتو کی پشتانو پا بلن حل تا سفر کاو چی پا ویڈگر کی ونی ول سول حقا ویل پا دی ملک دم را قدرتمند چوک دی چی پا یو ورز زمانم پا دا غطور لسٹ کی واچوی دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واغیدل.
تاسو خبرونه واوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې دوی سږ کال د پیسو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف مالی هدف پوره کړی دی. لیمی نیازی رپورٹ چلے گرے.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف اور ته سږ کال د 133.5 میلیارد افغانۍ مالی هدف ټاکلی و چې دوی له دغه هدف پورته عواید راټول کړي دي. د دغه وزارت ویاند شمروز خان مسجد د یک شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې د مالی کال درې هفتې پاتې دي، خو مالی وزارت د تیر کال په پرتله دا وخت 1 میلیارد افغانۍ اضافه عواید راټول کړي دي. خاغلی مسجدی زیاته کړه چې اوس مهال مالی وزارت 133.5 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي.
د تیر کال په پرتله چې په دغه وخت کې مونږ 125 میلیارد افغانۍ راټول کړي وي، مونږ تقریبا کولای شو چې ووایو چې مونږ 1 میلیارد افغانۍ اضافه راټول کړي دي. 24% زیات ښیي. نو د کالي د مالی کال لا هم درې هفتې پاتې دي او انشاءالله د کال تر پایه پورې به دغه یو ډیر ښه رقم ته ورورسیږي. د بودجې یا د پراختیایي بودجې په مصرف کې دم حاضر مونږ 15.5% پراختیایي بودجه مصرف کړي چې تیر کال دا په 6.5% کې و او په څلورو کلونو کې دا تر ټولو لوړه فیصدي ده.
خو د کابل پوهنتون استاد سیف الدین سیهون بیا وایي چې د مالی وزارت د عوایدو په ارقامو کې له اقتصادي واقعیتونو څخه ګټه نه اخلي او کوم ارقام چې وړاندې کوي دقیق نه دي. خاغلی سیهون زیاته کړه چې د سږ کال عواید د تولیداتو له مخې نه بلکې له خلکو څخه د مالیاتو په راټولولو کې ډیر شوي دي.
اگر چند درصد از درآمد مردم کم شود،
که خلکو د عواید 100% لږ شي او دولت پورې ارتباط پیدا کړي، دا زیاتوالی نه دی. مثلا د مالی په نوم د خلکو له جیبه اخیستل شوی پیسې چې دولت ته ځي او دولت یې هم د خلکو د آرامتیا او پرمختګ لپاره په مصرف ونه رسوي، هیڅ توپیر به نه وي راغلی. له یو جیب څخه اخیستل شوي او بل ته اضافه شوي دي. دا عواید د تولید له مخې لاسته نه دي راغلي.
د مالی وزارت همدارنګه وایي چې هغه 21 ستر سکتوري وزارتونه چې پراختیایي بودیجه په مصرف رسوي، سږ کال 15% پراختیایي بودیجه په مصرف رسولې ده. او په پام کې ده چې د مالی کال تر پایه دغه لګښت 30% ته ورسول شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5، د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 15 نورو ولایتونو کې هم د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي دي. پام وکړئ د ممتاز بهیر رپورټ سره.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیر ورځ د نورستان، کونړ، سرپل، سمنګان او میدان وردګو ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو نتایج هم اعلان کړل. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات امریکا غږ آشنا ته وویل تر اوسه د 13 ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان شوي او دا لړۍ به د روانې اونۍ تر پایه بشپړه شي.
په ورته وخت کې به د کابل د ټولو رایو شمېرل هم تاسو پیږي چې دغه پروسه هم د مختلف لاسلاندې ده او همدا اوس د شاوخوا 900 محلونو رایو شمېرل شوي دي او د ټیمونو تعداد مو هم زیات کړی دی. او یو ټیمونو څخه 25 ټیمونو ته دا تعداد زیات کړی تر څو په کومه موده کې ډېر څه ترسره کړو او ټول خلک قناعت وکړي.
دا انتخاباتو کمیسیون په داسې حال کې د 13 ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو نتایج اعلان کړي چې د ولسی جرګې د کاندیدانو ائتلاف یو ځل بیا د ټولو ولایتونو د رایو د بیا شمیرلو پر سر ټینګار کړی. د دا دغه ائتلاف مشر خواجه محمد شفیق د یک شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل کچېره د کاندیدانو غوښتنې ونه منل شي دوی به موازی پارلمان اعلان کړي.
اگر به نیمه دو خواست ما باز شماری مجدد و
هغه ویل که زموږ دغه دوه غوښتنو ته د رایو بیا شمیرل او د بایومټریکو او غیر بایومټریکو رایو تفکیک ته پاملرنه ونه شي د پراخو مظاهرو او د مواصلاتي لارو او د کمیسیون د دروازو د تړلو سربیره به موږ موازی پارلمان هم اعلان کړو.
پارلمان موازی را ما اعلان خواهد کردیم ان شاء الله.
ښاغلی شفیق دغه راز خبرداري ورکړ چې د غوښتنو د نه منلو په صورت کې به د کاندیدانو ائتلاف د جمهوری ریاست انتخابات هم تحریم کړي. دغه کاندیدانو په داسې حال کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د تحریم خبرداري ورکړي چې د انتخاباتو د کمیسیون د محل ویش لمخې شاوخوا شل ورځې وروسته د جمهوری ریاست لپاره د انتخاباتي ټکټونو د ثبت لړۍ پیلېږي. د ارګ د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوي د یک شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې جمهور رئیس غنی د خپل انتخاباتي ټکټ د جوړولو لپاره په سلا مشورو بوخت دی او په راتلونکو ورځو کې به خپل انتخاباتي ټکټ اعلان کړي.
قطعا رئیس جمهور کاندید هست.
هغه ول جمهور رئیس په قطعي ډول کاندید دی. هغه هم د خپل ټکټ په اړه سلا مشورې لري او خبر به ورسته له تاسو سره شریک کړي.
شریک خواهیم کرد.
د انتخاباتو کمیسیون تیرونی د افغانستان د 1399 لمریز کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو محل ویش اعلان کړ. دغه محل ویش لمخې د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکي لمریز کال دوري په یو دیرشمه تر سره کیږي او د جمهوری ریاست د انتخاباتو نوماندان د مرغومي میاشتې له لومړۍ څخه تر 12 خپل انتخاباتي ټکټونه ثبتوي. دغه محل ویش په اساس د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات د جمهوری ریاست له انتخاباتو سره هم محل تر سره کیږي او ورپسې به د وګي په دیرشمه د ولایتي او ولسوالیو شورا غانو انتخابات هم تر سره شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د بوش کورنۍ د امریکا د یو سلويختم جمهور رئیس جورج اچ دبليو بوش د دعا او د تدفین د مراسمو پروګرام اعلان کړی دی. پام وکړئ زمونږ د آشنا ټلویزیون رپورټ ته چې برېښنا عمر خلی درته دروروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون شنبه ویل چې د امریکا د یو څلوېښتم جمهور رئیس د جنازې د دولتي مراسمو لپاره له تگزاس څخه واشنگتن ته د هغه د مړي د راوړلو لپاره به د ولسمشر ځانګړې الوتکه ایئر فورس 1 ولیږي.
It will be sent to Houston.
اکثره په بهیر باندې پوهیږي خو زه به ایئر فورس 1 ولیږم چې په ځانګړې توګه درناوی وشي. هغه د داسې درناوي وړ دی او دا به زما لپاره د ویاړ ځای وي. د هغه ځای به د تل لپاره تشوي. فوق العاده انسان و.
د بوش کورنۍ د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د ولسمشر بوش د مړینې له کبله د خواخوږۍ پیغامونه ترلاسه کړي دي.
زه فکر کوم هغه نه یوازې خپل ملګري تر تاثیر لاندې راوستلي وو، بلکې ټوله نړۍ یې آزاده کړې وه. د هغه د ریاست او مدیریت په نتیجه کې په نړۍ کې سوله او سوکالي رامنځته شوه. زه په دې باندې ډېر زیات ویاړم.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس چې د مکسیکو د نوي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره هغه واد ته تللی و، د ستنېدو پر مهال یې وویل چې د امریکا د یو څلوېښتم ولسمشر په مړینه ټول امریکایان غمجن دي.
هغه
خپله کورنۍ او هیواد ډېر ګران و. هغه خپل ژوند امریکایانو ته د خدمت لپاره وقف کړی و. موږ به د هغه ژوند او خدمتونه تل په یاد وساتو.
ولسمشر بوش په امریکا د سړې جګړې د ختمولو او د خلیج د جګړې پر مهال رهبری کړې وه. نن په کویت کې هغه ته په درناوي د هغه انځور د کویت په برج باندې د امریکا او د کویت د بیرغونو ترڅنګ ښکاره شو. د هغه په مړینه په واشنگتن کې په سپینې ماڼۍ او په کانګرس باندې د امریکا بیرغ نیمه ځوړند
دی.
ماته د هغه تر ټولو د صفت وړ عادت دا و چې هغه د ډیموکراتانو سره دوستانه اړیکې درلودې او د بیل او هیلری کلینټن سره ډېر ښه ملګری و، او هغه خرابه ګوندي تفرقه چې په هیواد یې سوری غوړولی و له منځه یووړه.
ښاغلی بوش اته کاله د ولسمشر رونالد ریګن مرستیال و او تر هغه مخکې د سی آی ای مشر پاتې شوی و. ټول ټال یې شپېته کاله په پوځي، ملکي او سیاسي ډګر کې د امریکا خدمت کړی و.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د نیویارک ټایمز ژورنالپاڼې د 2013 میلادي کال د دسمبر په لومړۍ نیټه د افغانستان په باب یو تازه رپورټ کې لیکلی دی چې په زیات شمیر ځوانې ښځې چې په روان جنګ کې د حکومتي ځواکونو او ملکي افرادو د وژل کېدو په سبب کونډې شوې دي، نه پوهیږي چې څه وکړي او د خپلو ماشومانو لپاره ډوډۍ څنګه پیدا کړي. سید سلیمان شاه رپورټ جوړ کړی، تاسو درورو.
دا رپورټ چې په کابل کې د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې خبریالانو مجیب مشال او فاطمه فیضی په ګډه د افغانستان په جنگ کې د وژل شوو پولیسو او ملکی مامورانو له کونډو سره د مخامخ مرکو پر اساس لیکلی، وایي چې د افغانستان په جنگ او انتحاري حملو کې په غیر متناسبه توګه زیاتره ځوانان وژل شوي او په نتیجه کې د افغانانو یو پوره نسل له منځه ځي، کونډې او کوچني ماشومان بې سرنوشته پاتې کیږي. په کابل کې د وژل شوي پولیس سعادت کاکړ ځوانه کونډه مشال کاکړ وای کلا چې شپشي او درې کلن زوی بنیامین سرفراز وګوري چې پلار یې له خپلې وظیفې نه رانغی نو ژاړي. هغه د تسلۍ لپاره د اپارتمان برنډې ته اوباسي او پاسمان کې لاسي هو ځلاند ستوري ته نیسي او ورته وایي چې آبادی هلته دی. مشال کاکړ ویل زه یو درې کلن ماشوم ته د هغه د پلار مرګ څنګه تشریح کوم. په رپورټ کې راغلي چې د بنیامین سرفراز په څیر نور په لسهاو زره ماشومان کله چې غټ شي نو په ذهنونو کې به یې د خپلو وژل شوو پلرونو خاطرې باقي پاتې، همدغه یادونه به د شخصیت په تکامل باندې ژور اغیزه ولري. د رپورټ پر اساس په افغانستان کې په 2001 میلادي کال کې د جنگ له شروع کېدو نه تر اوسه پورې په لسګونو زره ځوان ښځې کونډې شوې دي او د مشال کاکړ په شان ډېرې میندې نه پوهېږي چې څه گزاره وکړي او خپل ماشومان څنګه غټ کړي. ورځپاڼه وایي شاید چې ځینې ښځې له بدې ورځې او مجبورۍ نه د خپل میړه د یو نږدې خپلوان سره واده وکړي، خو ځینې ښځې نه غواړي چې بیا واده شي. یوه ځوانه ښځه راهیله شمس چې په 2 کلنۍ کې کونډه شوې د میړه د مرګ په وخت د شپږو میاشتو ماشوم په نسو. د هغې میړه علي دوست شمس یو ولسوالو سږ کال د طالبانو په حمله کې وژل شو. نوموړي وویل دوه اولادونو پلار یې له لاسه ورکړ. خلک راته دا توصیه کوي چې خپل استقامت مه خرابوه او سیله وکړه، خو یو قسم راته دا نه وایي څه وکړم او د خپلو دوو نورو سرپرستي څنګه وکړم. دا دواړه مېرمنې وایي چې په افغانستان کې جنګونه نه ختمیږي، په دې ارمان دي چې داسې یو ملک ته ولاړ شي چې هلته نه جنګونه وي او نه مرګونه وي، په سوله او آرامۍ کې ژوند وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د پی ټی آر او اکسفام په مالی او تخنیکی مرسته په هرات ولایت کې د عدالت غوښتنې دوه ورځنی کانفرنس جوړ شو چې په دې کانفرنس کې د شپږو ولایتونو مدني ټولنو استازو برخه اخیستې وه. تفصیل په دې رپورټ کې.
په نننۍ غونډه کې د کابل، ننګرهار، تخار، بلخ او دایکندي ولایتونو نه حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او د مختلفو انجوګانو سربیره د هرات ولایت چارواکو هم ګډون درلود. د کانفرنس د هدف پاکړه د ننګرهار ولایت نه د عدالت غوښتنې د ملي کمیټې غړي برهان الدین سیرت آشنا راډیو ته وویل
هغه ستونزې چې د ولایتو په کچه حل لاره ورته پیدا کېدای شي، مګر ولایتي مسؤولین دې ته آماده کړي چې هغوی سره دا مسایل په شریکه حل کړو، خو هغه ستونزې چې په ولایتي کچه ورته حل لاره نه پیدا کېږي د هغې لپاره موږ دغلته یو څه باسو شو. د دې تر څنګ په راتلونکي کې به موږ په مرکز کې یوه جلسه لرو چې د ریاست جمهوري په شمول د اړوندو وزارتونو استازي به هلته پکې اشتراک کوي. بالاخره دغلته کومې ستونزې چې واخیستل شوې لیکه چې دغه ستونزو ته به موږ حل ته د حکومتي مسؤلینو سره باس کوو. بالاخره دې ستونزو ته به انشاءالله د حل لاره پیدا کړو.
د یادونه وړ ده چې د هر ولایت د عدالت غوښتنې ټیمونو په خپل وار د صحت او معرف په برخه کې د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې کړې وي، خو دا ځل په ګډ نظر په ملي سطحه ستونزو ته د حل لارې چارې لټي. مدني فعاله او د غونډې ګډونواله مقدس احمد زی وی
هغو ستونزو لپاره چې د صحت او معرف په برخه کې وي د ولایتونو په سطحه مو ونسو کولای چې هغه ستونزې حل سي، اوس په ملي سطحه مو د دې لپاره ستراتیژي جوړې کړې تر څو په ملي سطحه ورته پوښتنه وکړو او د دغو ستونزو لپاره حل لارې پیدا کړو.
د هرات ولایت مدني فعال شکریا قاضی زاده وایي خوشاله ده چې د څو ولایتونو استازي په ګډه د ستونزو لپاره حل لاره لټوي او د دې غونډې مثبت نتایجو ته ډیره خوشبینه ده.
بسیار خوش است وقت ما از ولایت های مختلف گرد یک میز ششتیم که با مشکلاتی که در بخش صحت و معارف و همچنان قطعنامه 1325 شریک ساختین بسیار بر ما تجربات مهم و موثر شد که ما میتونیم با یک دست همدیگر پذیری و قوی ای که تبادله افکار کردیم یک چیزای نو ایجاد شد ما میتونیم اینا قوی تر پلان گذاری کنیم و همچنان یک تصمیم گذاری خاص داشته باشه در ولایت ما.
پا غونډه کې د پوهنې صحت او د داخلي وزارتونو د پالیسۍ د تطبیق رئیسانو هم ګډون درلود چې د نوموړو لخوا د عدالت غوښتنې کمیټې ته د هر راس همکارۍ ډاډ ورکړل شو. د ننګرهار ولایت د نشراتو رئیس کریم ناصر د مدني ټولنو او هغو مؤسسو نه مننه وکړه چې د هیواد په ساتنه د صحت او معرف په برخه کې ستونزې مشخصې کړې دي او د حل د لارو چارو لټولو دپاره یې دا غونډه جوړه کړې.
د بیلابیل مدني ټولنو له اساسو درلو ځان تعالی مننه کوم چې د معرف اړوند ستونزو په د حل په برخه کې د معرف سره ګڼې همکاریان او مرستې لري. د پوهنې رئیس او مشرتابه مننه کوم چې په دې وخت کې د همکارۍ زمینه برابره کړې ده. مدني ټولنې د معرف د پالیسۍ د تطبیق د څارنې په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کوي. د ستونزو د حل په برخه کې مړ کې نه د ستونزو د ایجاد په برخه کې ستونزې پیدا کړي بلکې معرف سره اوږه په اوږه همکاري کوي.
د غونډې ګډونوال په دې نظر دي چې دا ډول غونډې او د نظریاتو تبادله د ملي یووالي اتفاق او اتحاد روحیه پیاوړې کوي. ناشاباشنا امریکا غاګ آشنا رادیو واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غاګ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو د غونډې نه بیرته وطن ته راستون شوی. پام وکړئ د سټیف هارمن رپورټ ته. سامن محمد د تلولي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د چنئی انډول په بونس آیرس کې د 2.5 ساعته ماښامنۍ ناری په وخت کې د تجارت په باره کې اختلاف باندې خبرې وکړلې چې په تیرو میاشتو کې سر د ګمرکي تعرفو لوړېدو ته وتلی و. جمهور رئیس شی جی پینګ څرګنده کړه چې دواړو مشرانو ډیر پخوا ملاقات کړی و او له هغې نه راپدې خوا ډیر څه واقع شوي دي. د چین جمهور رئیس شی جی پینګ انوای
Only with cooperation between us can we serve the interest of world peace and prosperity.
منګي وازه په خپل منځي همکاري سره د نړۍ سولې او سوکالۍ ته خدمت کولای شو. ترامپ یې ګویب کړل چې د شی سره به د روابط کامیاب شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وای
And I think at some point we are going to end up doing something which is great for China and great for the United States.
او زه فکر کوم موږ به یو وخت داسې څه وکړو چې هغه به د چین لپاره هم خوي او د امریکا لپاره به هم خوي. د بونس آیرس د غونډې په نتیجه کې د دوی په تجارتي جنگ کې اور بند وشو او په داسې حال کې چې دوی خبرې کولې دواړو هیوادونو موافقه وکړه چې د نوي ورځو لپاره به په یو بل باندې د اضافي ګمرکي تعرفو لګول بند کړي او چین ژمنه وکړه چې زیات امریکایي تولیدات به رانیسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 100.15. په امریکا کې د فوټبال د فیډریشن د هغه فیصلې په مقابل کې خلکو مختلف عکس العملونه خولې دي چې په هغې کې په کیمرون کې په 2019 کال کې د افریقایي ملکونو د فوټبال د سیالیو کوربتوب مقام ترینه اخیستی دی. د امریکا غږ خبریال رپورټ رالیږلی زموږ همکار سید بختیار شاه درته درلولي.
دا د کیمرون پایتخت دی او په هغه سټډیوم کې کار روان دی چې ټاکل شوی ده هلته د افریقایي ملکونو د فوټبال د قهرمانۍ د پیل او ختم مسابقې وشي. هلته چې کارګر اوس د شپې هم لګیا دي چې د چت او د چوکیو د جوړولو مواد برابر کاندي. د کارګرو یو منشي انګیل ټیم وایي چې دغه کارګر شپه ورځ کار کوي تر څو د 2019 کال د افریقایي ملکونو د فوټبال د مسابقو نه مخکې ټول هر څه تیار شي. هغه وایي
For the main stadium, all the structural elements are here, almost 100%.
اوس تقریبا د دې سټډیوم سل په سلو کې د ساختماني کارونو مواد برابر شوي دي. لکه تاسو چې ګورئ چې موږ خپل کار کې مخکې یو او د دغه مهم سټډیوم ټول کارونه به په وخت ختم شي. د کامرون د حکومت او د مخابرات د وزارت یو نتاقی ساتي کروم وایي چې د کامرون حکومت ټولو ساختماني کمپنیو ته هدایت ورکړی چې د مسابقه او د پیل نه مخکې خپل کارونه ختم کړي تر څو د افریقایي ملکونو د فوټبال کانفیډریشن ته د دې بهانه په لاس ورنشي چې زموږ نه د مسابقو د کوربه توب حق واخلي. هغه وایي
کامرون هاز پوت ان کریډیټیبل
کامرون ډیر ښه او با اعتبار اقدامات کړي دي او دا به ټولې نړۍ ته ثابته کړو چې ټول ساختماني کارونه به په وخت ختم شي. زموږ ملک به د نور افریقایي ملکونو سره په افریقا کې د فوټبال د انکشاف دپاره د زړه د اخلاصه کار وکړي. د کامرون دغه حکومتي نتاقي سانت نیکروما وایي چې کامرون 15 ځلې دغه د قهرمانۍ مسابقې ګټلې دي او اوس یې له دې سره موافقه کړې ده چې په 2019 کال کې به د دغه عالي او باوقار مسابقو کوربه وي. مګر د افریقایي فوټبال د کانفیډریشن اجرایوي کمیټې د جمعې پر ورځ په خپلې فوق العاده غونډې کې وویل چې هلته په کامرون کې لا ساختماني کارونه ختم شوي نه دي او وایي چې د کامرون په هغو سیمو کې چې هلته خلک یې په انګریزي ژبې خبرې کوي دا دوه کاله کېږي چې وسله والې شخړې روانې دي چې په هغې کې 1200 تنه مړه او په 100,000 نور دې ته مجبوره شوي دي چې خپل کورونه خوشي کړي. مګر اوس هم ډیر خلک په کامرون کې په دې تمه دي چې د افریقایي فوټبال کانفیډریشن به خپله فیصله باطله کړي او د فوټبال دغه باوقار مسابقې به په کامرون کې پیل شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په سیدنی کې یو پروګرام پیل شوی دی. هدف یې د استرالیایانو سره مرسته کول دي چې سیګریټ سکل خوشی کړي. پام وکړئ د فلمورس رپورټ ته زامن محمد دې ته لولي.
فرست ټایم آی کوئټ هډ نو ائیډیا واټ آی واز ګیټینګ ماي سلف انټو. آی لاستډ 3 ډیز اند سم برایټ سپارک ان یور بیر.
د لومړي ځل لپاره چې ما سیګریټ پرې خودل په یاد مې نه دی چې څنګه مې بیا پیل کړل. ما درې ورځې سیګریټ ونه څکل او په علمي سر کې اچاره ته بهتر راکړه. دوهم ځل خو ما تقریبا شپږ هفته سیګریټ ونه څکل. ډېر زیات په خارېدل ما نو ملګری مې راته سیګریټ راکړل او ومې څکل. د عامې روغتیا مبارزو په استرالیا کې د سیګریټو د څکلو اندازه پوره کمه کړه، مګر په بومي ټولنو کې د تمباکو استعمال په پوره اندازه زیات دی. د سایمن جورډن په ګډون د استرالیا د بومي ځوانانو تقریبا درېمه برخه سیګریټ څکي. سایمن جورډن د بومي استرالیانو یوه مشره ده. په سیدنی کې مرکز جوړ کړی دی. هدف یې د استرالیا د بومي اوسیدونکو سره مرسته کول دي چې سیګریټ خوشی کړي. جورډن د دغه پروګرام یو برخه واله اهم ده او وای
Most of my family did smoke and it wasn't seen as a bad thing. It wasn't discouraged and I guess I just thought I was cool for doing it. I guess the goal for us is to get people to quit.
زما د کورنۍ اکثر غړو سیګریټ څکل او بد څورته نخ کار کېدل او زما په خیال تشویقېدل. زه فکر کوم ما دومره پروا نه کوله. زما په خیال زمونږ هدف دا دی چې د دوی سره د سیګریټو په خوشی کولو کې مرسته وکړو. مونږ غواړو چې دوی په دې باره کې ښه احساس وکړي او نور تشویق کړي. که دوی ولېږي دا د دوی ناکامي نه ده. مونږ د نورو شیانو کوشش کوو او د خلکو سره خپل نظر شریکوو چې څه شی نتیجه ورکوي او څه شی نه. بومی استرالیانو عمر له غیر بومی استرالیانو نه کم دی، یعنی د غیر بومی استرالیانو نه لس کاله د مخه عمري. تر واده پورې نیستي، نامناسبه کورونه، د الکول څکل او په مخدره موادو اخته کېدل ملامت دي. مګر پروفیسر رینی بیټون چې په تمباکو اخته کسانو د علاج متخصص دی وایي د سیګریټو څکل ډېر زیات تاوان رسوي. دا په تاوان رسولو کې زیاته ونډه اخلي. زه دا خبره نه کوم چې نور مواد د اندېښنې وړ نه دي، مګر د دوی عواقب داسې نه دي لکه د سیګریټو څکل چې دي. برطانیا په 1980 کال کې استرالیا ونیوله. اکاډمیشینیان انو وایي د بومي استرالیانو تر منځ د سیګریټو د څکلو رواجول تر حده پورې استعمار مسؤول دی. عملاً تمباکو مروجې پیسې وې. په رسمیاتو یا عیسوي مبلغینو استعمالول بومي استرالیا یعنی دې ته راوستله چې په 19مه پیړۍ کې ژوند وکړي، په ټولنه کې جذب شي یا عیسویت ته واړول شي. ډاکټر ریموند لوویته چې د استرالیا په ملي پوهنتون کې د اپیډمیولوژي پروفیسر دی وایي
Tobacco was used right up until the recent past as payment for labor and it was also part of the mission ration.
تمباکو تر دې نږدې وختو پورې د کارګرو لپاره د تنخوا ورکولو په هیڅ استعمالېدل او د مبلغینو د راشنې و برخه واقعا د دغه میراث نتیجه د سیګریټو څکل شو د سیګریټو څکل د بومي استرالیانو د کلتوري وازنې برخه نه ده بلکې په لری پروتو سیمو کې په نوو مشته شو خلکو کې له دوه ځوانانو نه یوې سیګریټ څکي استرالیا 15 میلیونه نفوس لري چې 3% بومي استرالیان دي
رنو اوریدونکو تاسو هم د کاغه غشنا رادیو زموږ سهارنی خبری خبرونه اوریده موږ تاسو نه په دې هلي اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي د نورو رپورټونو او تازه خبرونو لپاره د دری برخې خبرونه اوریدل مپاتې کوي زموږ سره اوسئ د خدای په امان